द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिबा रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوردونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د جمعې ورځ کال 2015 د اکتوبر د میاشتې 2 نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د ماښام 6 بجې په افغانستان کې شوی دی 15 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار 9 بجې شوی دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساعته خبری خپرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه نوشیروان کلندر
هرکلی وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
افغان چارواکي د ملک شمالي خار کندوز کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې کې لک تر لک 6 کسان وژل شوي او 468 نور جوبل شوي اخوا بدخشان ایالت کې چارواکي وایي طالبانو د شپې په وخت جګړه ورسره شوي او افغانستان کې هم د امریکا یو الوتکه پریوته چې پکې 11 تنان وژل شوي
پاکستان او هند د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په وخت یو ځل بیا په یو بل باندې د ترهګرو د ملاتړ او مرستو تورونه پوري کړي دي اخواته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د قومي سلامتیا مشیر سرتاج عزیز په هند باندې تور لګولې دي چې د ترهګرو مرستې کوي او وای ملګرو ملتونو ته د دې ثبوتونه ورکړي
روس نن شام کې د صدر بشر الاسد مخالفینو په ضد یو ځل بیا په داسې حال کې د جنگي جازونو بمباره کړي چې د امریکې په مشارې کې ائتلاف په ماسکو زور روړي د صدر اسد مخالفینو خلاف د حمله ودروي
ګران اوردونکو په دې یو ساعته خبری خپرونه کې به تاسو سره پاکستان افغانستان د سیمې او د نړۍ په حالات باندې رپورټونه او مرکه اوري خو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته افغان چارواکي وای د ملک شمالي خار کندوز کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې لک تر لګ 6 کسان وژل شوي او 468 نور ژوبل شوي دي د جمعې په شپه او نن سهار د خار دننه او ګیر چاپیره انخته روانې وي صدر اشرف غنی د زیارت پر ورځ ناوخته اعلان کړو چې افغان امنیتي ځواکونو د درنې جګړې وروسته کندوز بیرته قبضه کړی دی کوم چې 3 ورځې وړاندې طالبانو نیولو خو په کندوز کې چارواکي او ځایي خلک وایي ځنې طالب وسلوال اوس هم د خلکو په کورونو او ودانو کې موجود دي او د افغان ځواکونو سره جګړه کوي اخوا بدخشان ایالت کې چارواکي وایي طالبانو د شپې د جګړې وروسته د وردوج ولسوالۍ قبضه کړې ده د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد دا وکړي د دې وسلوالو په دغه ولسوالۍ کې 50 افغان ځواکونه وژلې دي د ګاونډي تخار او بغلان ایالتونو په ځینې برخو کې هم د طالب وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د انخطو رپورټونه راغلي دي
او د افغانستان په اړه باندې یو بل خبر دا چې د افغانستان په شرقي سیمه جلال آباد کې جلال آباد هوایي ډګر کې د امریکا یو پوځي الوتکه C-130 پریوتې ده چې له عمله 11 تنان وژل شوي دي د افغانستان باګرام پوځي مرکز کې د امریکا دفاع چارواکو ویلي دغه الوتکه بیګا نیمه شپه کې پریوتې خو د غورځېدو علت یې نه دی معلوم شوی او په دې لړ کې پلټنې روانې دي طالبانو دعوه کړې دغه الوتکه دوی راغورځولې په وژل شوو کې 15 سیویلین کنټریکټرز او د جهاز د عملی غړي شامل دي د یادونه وړ ده چې په ختیځ افغانستان کې دا وخت تر 1000 پورې امریکایي او تر 3000 پورې افغان عسکر موجود دي او اخوا د پاکستان نارامه صوبه بلوچستان کې د خلکو تختولو پیښې په وروستیو کې زیاتې شوې دي د تربت چارواکي وایي 13 ورځ د پدراک نه تختول شوي 2 تنانو لاشونه ورته ملو شوي چې نامعلومو وسلوالو په ډزو وژلي 13 ورځو کې د بلوچستان د ترکې ادارې 15 چارواکي او د مستونګ نه نور 2 تنان هم تختول شوي خلکو د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې خلکو نن د تختولو د پیښو په ضد باندې احتجاجي مظاهرې هم کړې دي د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور په دې اړه باندې نور تفصیل راکوي
چارواکي وایي چې لومړۍ پیښه د بلوچستان د تربت په سیمه کې رامنځته شوله د تربت د پولیسو یو عالي رتبه مشر وویل چې له ښار څخه د 50 کیلومتره په واټن باندې د سویل په لور د پدراک په سیمه کې 2 مړي دوی ترلاسه کړل د پولیسو مشر وویل چې دوی دواړه ځایي خلک دي تیر ورځ پر لس بجې باندې د نامعلومو وسلوالو له لورې زخوړل شوي وو چې نن یې مړی ترلاسه شو. د پولیسو مشر ویي چې دوی دواړه کسان له نږدې څخه په ډزو باندې وژل شوي دي. دوی پر ځیګر او پر سر باندې لګېدلي دي. د پولیسو مشر د دغې پیښې نور معلومات ورنه کړل، خو د دوی کورنۍ وویل چې دوی له چا سره کورنۍ تاوتریخوالی نه لري. دغه ډول تیره ورځ د مستونګ له ښار څخه هم درې کسان وتښتول سو. د مستونګ د پولیسو ځیلي افسر وویل چې ناڅرګند وسلوال په ویګو ګاډۍ کې راغلل. د مستونګ په ښار کې پر سټیډیم سړک باندې له یو دوکان څخه په زوره باندې درې ځوانان له ځان سره یووړل. پولیس وایي چې دوی پلټنې پیل کړې دي، خو تر اوس مهاله پورې په دې باب د دغې پیښې نور لامل نه دي په ګوته شوي.
پاکستان او هند د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په مهال یو ځل بیا په یو بل باندې د ترهګرو د ملاتړ او مرستو کولو تورونه لګولي دي. پاکستان د هند د خارجه وزیر بیان ته د ځواب ویلو دپاره د ملګرو ملتونو مشر ته خاص کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو او قومي سلامتیا چارو مشیر سرتاج عزیز په نیویارک کې یو خبری غونډې ته په وینا کې ادعا کړې چې هند یې په ملک کې د ترهګرو مرستې کوي، او په دغه لړ کې دوی دستاویزي ثبوتونه د ملګرو ملتونو مرستیال سیکرټري ته وړاندې کړي دي. کوم ثبوتونه چې ورکړی شوي په هغو کې ویل شوي چې څنګه د هند استخباراتي اداره را په پیسو او وسلو ورکولو سره د پاکستان ترهګرو مرستې کوي. شیشما سوراج ویلی چې پاکستان د سلور نکاتو په ځای لانجې ختمولو دپاره یوه نقطه چې ترهګري پرېږده خبرو ته کښېني.
روس نن شام کې د صدر بشر الاسد مخالفینو پر ضد یو ځل بیا په داسې حال د جنگي جهازونو بمباري کړې ده چې د امریکې په مشرۍ کې ائتلاف په ماسکو باندې زور راوړی دی. د صدر اسد مخالفینو خلاف دې حملې ودروي، او دا چې په بمباری کې دي صرف د دولت اسلامي تندربه ډلې ځایونه په نخه کې. د ترکیې خارجه وزارت په ویبپاڼه باندې نړیوال اتحاد په خپل بیان کې ویلي دغه پوځي ګام به جنگ نور هم زیات کړي او ترهګرۍ او توندلاریتوب ته به زیاته هوا ورکړي. د امریکې، برتانیې، ترکیې، فرانس، جرمني، قطر او سعودي عرب په شمول ائتلاف د یو کال راهیسې د دولت اسلامي په مرکزونو هوایي حملې کوي. نور حال په دې حق باندې تاسو ته زموږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د روس صدر ولادیمیر پوتین به نن د جمعې په ورځ په پیرس کې د فرانس صدر فرانسوا اولاند سره ملاقات کوي، او ورسره به د شام په لانجه خبرې اترې کوي چېرته چې د روس لخوا شروع شوي هوایي بریدونو باندې امریکا اندېښنې ښودلي. روس بیا ویلي چې نن د جمعې په ورځ یې په شام کې د اسلامیک سټیټ ډلې پر ضد بریدونه جاري ساتلي، خو امریکا بیا په روس تور لګوي چې دغه بریدونه د شام صدر بشر الاسد حکومت د ملا مضبوطولو لپاره کوي. امریکا په شام کې بیا د داعش یا اسلامیک سټیټ تندروا ډلې پر ضد د روس سره په ګډه کار کولو باندې خوښي ښودلې ده، خو د روس طریقه کار به د امریکا لپاره د پریشانۍ دی. د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف تېره ورځ ویلي که یو تن ښکاري د ترهګر په شان کارونه ترهګرۍ کوي، ګرځېدل او جګړه د ترهګر په شان کوي، نو دغه تن بیا ترهګر دی. زه به خپله خبره بیا تکرار کړم چې موږ بیا بیا کړې ده چې موږ به د اسلامیک سټیټ تندروه ډلې او نورو ترهګرو ډلو پر ضد جګړه کوو. دا هم هغه حیثیت دی په کوم چې امریکا ولاړه ده. خو روس او امریکا بیا د ماسکو په انداز اختلاف لري. پینډاګان ویلي چې د امریکا او روس پوځي مشرانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي چې څنګه دوی په یو بل باندې ډزې ونه کړي، ځکه دغه دواړه هیوادونه په شام کې هوایي کمپاین چلوي.
د امریکا صدر بارک اوباما د اوریګان په کالج کې شوې پیښه باندې د غوسې څرګندونې کړې دي، او غوښتنه یې کړې ده باید امریکایي اولس په کانګرس زور راوړي د وسلې په اړه قانون پاس کړي، او زیاتوي دغه غوښتنه د یو عام ذهن د منلو وړ ده.
د عیسایانو مذهبي مشر پوپ فرانسیس دفتر وایي تیره هفته یو امریکایي کلرک کیم ډیویس سره د پوپ فرانسیس د لیدو کتو دا مقصد نو چې پوپ د کیم د دریز ملاتړ کوي، چا چې هم جنس پرستانو له هم جنس پرستانو له د واده لایسنس ورکولو نه انکار کړو. د پوپ دفتر نن جاری شوی بیان کې ویلي دي چې پوپ فرانسیس په واشنگټن کې د ویټیکن امبسي دوره کوله، او هلته یې په شلونو نورو خلکو سره هم لیدل کتل کړي.
په نایجیریا کې پوځي چارواکي وایي په میډوګوري سیمه کې سلور ځانمرګ برید کوونکو د 14 په وخت سوار لستانان وجري دي. اني شاهدانو ویلي په برید کوونکو کې دوه خزه هم شامل وي. چارواکو ویلي په خکې نږدې یو کم سلوي ختنان جوبل شوی هم دي.
د امریکای سمندري طوفانونو سارنه کوونکو مرکز وای د واکین په نوم سمندري طوفان د بهاماس کمی آبادې سیمو کې سیلابونه راوستي او د دې په زور کې نور هم زیاتواله روان دي. دغه طوفان دا وخت د 6 کیلومتره/ګنټه په حساب مخ په وړاندې روان دي چې پکې 215 کیلومتره/ګنټه په رفتار باندې هواګانې دي. د هریکین مرکزي یا قامی دفتر وای چې دغه طوفان به د امریکای ساحل ته په ورځ 2 کې را رسیږي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنی غبانه اوریزو. افغانستان ته چرته چې یو شمیر پیښې رامنځته شي بي دي. د امریکای سی 130 جهاز راغورځېدل دي او طالبانو دا وکړه ده چې دغه جهاز دوی راغورځولې دي، خو تر اوسه پورې د دې کوم ثبوتونه هم نشته او امریکایي چارواکي وایي د دې خبرو پلټنې هم کوي. اخوا افغان چارواکي وایي د ملک شمالي خار قندوز کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې لک تر لږه 6 کسان وجل شوي او 4 شپږ 6 نور جبل شوي دي. د جمعې په شپه او نن سهار د خار درنو ګیر چاپیره انخت روان دي. دا وخت حال تر اوسه واضح نه دي. د دې ترڅنګ په بدخشان ایالت کې هم چارواکي وایي چې طالبانو د شپې د جګړې وروسته د وردوج په نوم ولسوالي قبضه کړې ده. د دې ټولو حال د افغانستان نظمنګ خبريال کمال سرات راکوي.
پرون بل ورځ افغان حکومت اعلان وکړ چې د کندوز ښار په ولکا کې اخیستې د طالبانی لخارې استلی او د پاتې طالبانو په وړاندې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. خو له دې سره سره اوس د کندوز لخار او شاوخوا سیمو نه د نښتو ریپورټونه ترلاسه کیږي او ځایي خبريالان وایي چې لا هم د ښار په ځینو برخو کې طالبان شته دي او په بشپړه توګه د کندوز ښار او ګیر چپیرې سیمې له طالبانو نه دي نیول شوي، بلکې له بیلابیلو سیمو نه د 14 او ډزو غږونه هم اوریدل کیږي. خو له بلې لوري حکومت وایي چې دوی چنیز عملیات کوي او بل طرف ته طالبان بیا دا خبره کوي چې د کندوز ښار کې جنگیلي شته دي. مګر کلایوی لوري د کندوز ښار نه لا هم د ډزو ریپورټونه ترلاسه کیږي. له بل پلوه له دې ښار د مرګ ژوبلې او ځینې نورو غیر قانوني کړنو ریپورټونه هم راځي. د نوموړي ښار د مرکزي روغتون ډاکټران وایي چې تر اوسه پورې دوی ته تر 500 ډیر مړي او نږدې تر 400 زخمیان چې ډیری ملکی وګړي دي وروړل شوي دي. خو د دې ترڅنګ افغان چارواکي په طالبانو تور لګوي چې ځینې خلک بې له محاکمې وژلې، حکومتي او عامه شتمنۍ هم لوټ کړي دي چې دا خبرې بیا د طالبانو لخوا رد شوي هم دي. دا چې په روانو جګړو کې خلکو ته څومره زیانونه وښتي دي او څه باید وشي چې خلکو ته نور زیانونه وانه وړي. په دې اړه افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خبری کانفرانس کې وویل چې دوی درې کمیټې جوړې کړې دي چې وایي امنیتي، بلې ملکی او درېمې تحقیقاتي دي. دوی به په خپل برخه کې چاري کوي ترڅو زیانمنو شو خلکو ته خپل حقوق رسولي وي.
واضح کې رخداد ضرورت به رسیدګي دار. بنابراین سه کمیسیون با صلاحیت ما معذف کردیم. لومړی کمیسیون امنیتی ده. دا کمیسیون قندوز کې خپل فعالیت شروع کړی، ټولې د قندوز لارې کنترول لاندې دي او غیر مسؤولو افرادو ته به اجازه داخل کېدو نه ورکوي. ځکه لازمه ده چې همیشه ایموږ امنیتي و دفاعي قواوې د قانون د حاکمیت د پلي کولو دپاره خپل موقف نیسي. دوم کمیسیون ملکي تحت هدایت جناب پوپل صاحب سرپرست ولایت و افراد ملکی بررسی عاجل و ارزیابی
دیوای. دوهم ملکی کمیسیون جوړ کړی دی چې په سر کې به د محلي ارګانونو مشر پوپل، د کندوز سرپرست ولی او نور چارواکي شتون لري. دوی به ملکی خلکو ته وروخت زیانونه وڅېړي او په اړه به یو منظم ریپورت مونږ ته تیار کړي.
دریم کمیسیون د تحقیق کمیسیون لازم ده چې مو قضیه وڅېړو او په سړه سیمه وڅېړو.
همداشان د افغانستان د مهاجرینو او بیرته رستنه شوو چارو وزارت وایي چې دوی به له هغو ښاریانو سره چې د کندوز د وروستیو جګړو له امله بېځایه شوي دي مرستې وکړي، خو تر اوسه پورې له بېځایه شوو سره مرستې نه دي شوي او دا هم معلومه نه ده چې بېځایه شوي به کله بیرته خپلو کورونو ته ستنه شي. خو هغه خلک چې د خپلو کورونو او شتمنیو د ساتلو دپاره په ښار کې پاتې دي، هغه هم د خوراکي موادو، دوا درملو او د سون توکو له کمښت او لوړو بیو سره مخامخ دي. له بلې لوري، له بدخشان ولایت نه راغلي رپورټونه وایي چې تېره شپه د دې ولایت وردوج ولسوالۍ هم طالبانو نیولې ده، خو د مرګ او ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. او د مرګ ژوبلې بل خبر له ننګرهار ولایت نه راغلی دی. د دې ولایت چارواکي وایي چې د نوموړي ولایت په مرکز جلال آباد ښار سره نږدې په هوایي ډګر کې د امریکایي ځواکونو یوه لوی الوتکه غورځېدلې ده چې پکې مرګ ژوبله هم اوښتې ده. که څه هم افغان چارواکي د مرګ او ژوبلې په اړه څه نه وایي، خو هلته په امریکا کې د امریکې دفاع وزارت دا خبره کړې ده چې په غورځېدلې الوتکه کې ټول 11 تنه وژل شوي چې شپږ امریکایي فوځیان او 15 نور یې ملکي قراردادیان دي. دوی د خپلې نظامي پالیسۍ له مخې د وژل شوو سرتیرو او قراردادیانو هویت نه دی څرګند کړی، مګر په ننګرهار کې امریکایي سرتیری شتون لري. تر اوسه پورې دا هم معلومه نه ده چې دا تیاره به ولې غورځېدلې وي، خو طالبان وایي چې دوی ویشتلې ده. باید یادونه وشي چې په روان کال کې د ټولو وژل شویو بهرنیو پوځیانو شمیره 300 ته ورسېده. کمال خټک، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ته د واشنگټن ډی سي نه نیخ په نیغه باندې غوږ یې. د ډیوه ریډیو دا خبرونې تاسو په ریډیو اورئ، خو د دې تر څنګ یې تاسو د ډیوه ریډیو په ویب پاڼه باندې دا وخت نیخ په نیغه باندې هم اوریدلی شي، او د دې تر څنګ کومو اوریدونکو نه نیخ په نیغه دغه خبرونې پاتې شي، نو د ډیوه ریډیو په ویب پاڼه باندې دا تاسو تر څو ورځو پورې ریکارډډ هم بیا اوریدلی شي. نو ویب پاڼه د ډیوه ریډیو وګورئ او ځان پہ پوه کې ولته ډېر په اسانه باندې به تاسو ته پته لګي چې لیک شوي رپورټونه او آډیو رپورټونه د دې تر څنګ ویډیوګانې هم پہ اپلوډ شوي وي، او د ټي وي خبرونه پہ هم تاسو هلته کتلی شئ. د ډیوه ریډیو د ویب پاڼې اډرس دی www.voanews.com/diva. د دې تر څنګ هغه اوریدونکي چې ورسره سمارټ فون وي، نو په هغه کې یو اپلیکیشن دی، هغه ډاونلوډ کیږي، نوم یې دی ټیون ان. او ټیون ان چې تاسو ډاونلوډ کړئ، نو بیا به په هغه کې دننه ورکړئ وی او ای ډیوا پښتو، د ډیوا ریډیو خبرونه بیا تاسو په خپل موبایل ټلیفون هم اوریدلی شئ. ګران اوریدونکو، د افغانستان په اړه باندې خبرونه او تبصرې روانې دي. اوس یو څېړنیز رپورټ تر سره شریکو، او د ډیوه ریډیو خبریال ریاض حسین را سره شریکوي چې د څېړنکارانو سره خبرې کړې دي. هغوی وایي چې په افغانستان کې په وروستیو کې چې کم د تشدد پېښې زیاتې شوې دي، دا د تشدد وړ ده، بیا په خاصه توګه د داعش نوم چې پکې راځي، نو د دې سره به په راتلونکو ورځو کې دا یوازې د افغانستان د پاره نه، بلکې د پاکستان د پاره هم د خطرې خبره وي. نور تفصیل درته د ریاض حسین په دې رپورټ کې وړاندې کوو.
په پاکستان کې ورسپانې وایي چې د گاونډي هیواد افغانستان دننه که یو اړخ ته د طالب وسلوالو په بریدونو کې اضافه مخې ته راځي، خو بلخوا هم په دغه جنگ ځپلې سیمه کې د داعش له طرفه هم فعالیتونه جاری دي، او ماهرین وایي چې د افغانستان دننه د وسلوالو او حکومت ترمنځ د جګړې په نتیجه کې داعش به خپلې خپې مضبوطې کړي، او بل دا چې په گاونډي هیوادونو به هم د دې منفي اثرات پرېوځي. د ماهرینو وینا ده چې په افغانستان کې جاري د اړیګړې په نتیجه کې نه یوازې په ټوله خطه باندې منفي اثرات پرېوځي، بلکې مرګ دننه فرقیز فعالیتونه ته هم دوام ملاویږي. په دې حق له په خیبر پښتونخوا کې نوموړی خبریال مشتاق یوسفزی دې تازه جګړې ته په داسې نظر ګوري.
دې تل کې افغانستان کې زیات چې کوم حکومت خلک نه سره پای کې د پښتونونو نمایندګي شي، او زیات پښتانه په پاکستان کې دي، او هغه د چې کوم اوس خلک حکومت کې د نو چې کوم پاکستان کې زیات موجود دي، نه ټول پښتانه دي، نو هغه د اړو په اټوم نه چې داخله کړان شي افغانستان، دغه چې داخله ځینو ته کې دی د پښتونونو هغه شمیره زیاتېږي، او دته اوسه فورې ډېر زیات افغان مهاجرین پاکستان کې ډېر دي او دا واقعي چې شو نه پدا چې وښه وښه چې پاکستان او افغانستان لګیا دي کوښونه کوي چې کوم افغان مهاجر ملته ناشتي تقریبا 3 ملیون دوی د واپسې لپاره لاړې اماري چې دا کوم واقعي شو نه نو اخلک ته بیا لږ څه سوچ کې چې موږ څنګه کاروبارونه دي څنګه ګورنه دي څنګه بچ پیدا شو لوي شو ځلمي شو افغانستان واقعي دومره محفوظ دي چې موږ لا شو
د افغانستان حکومت د ولري چې په شمالي سیمه قندوز کې حکومتي واک او اختیار پدې شوی دی خو د ورسپانو د ریپورتونو تر مخه په خواو شاسیمو کې جګړه روانه ده ریپورتونه وایي چې په شمالي سیمه بدخشان صوبه کې د حکومت او وسلوالو ترمنځ جګړه پیل شوې ده 13 ورځ د افغانستان صدر محمد اشرف غنی په گاونډي هیوادونو باندې تور لګولې وو چې هغوی د افغانستان په کورونو چارو کې ګوتې وهي خو د پاکستاني ځواکونو په خواني بریګیډیر سید نذیر ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې د وسلوالو او حکومت ترمنځ د جګړې اثرات نه یوازې په گاونډي هیوادونو باندې پریوزي بلکې په دغه هیواد کې مشته داعش یا ایس هم د دې جګړې نه فایده اوچتولی شي
رښتیم دا حقیقت هم دی او د ټول مشران کاغه فوجي دی او کاغه سیول دی او کاغه عام دی اشاره کوي چې افغانستان کې بدامنی د پاکستان د پاره سخوشو ګون نه دی بلکې دا غزي امن زمونږ امن دی او دا غزي بدامنی موږ ته په مغه شکل کې راځي نو دا معلومی کې دا چې په دې کې خو تیزواله راغلي او دین علاوه تایش هم په صحافتونو د ګولې دی په مختلف پولیس چوکو باندې کده دې تدارک کو دوی په خو سوچ سمج سره نه کو نو یقین نه لري چې دې کې د افغان د اولس ګټه ده افغانستان کې غیر استحکام راغی نو د چین بم سنکیان لګېدلې ده هلته هم راتللی شي او بل په دې کې داعش بلې خپې مضبوطولی شي او د هغې نه به بیا حالات خراسان صوبې طرف ته لاړ شي
ماهرین وایي چې په سیمه کې د داعش یا ایس د مخ په زیاتي اثراتو د مخه نیولو لپاره د افغانستان په شمول د ګاونډي هیوادونو په ګډه توګه کوششونو ته اړتیا ده ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډیو ای زد
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډیو
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دې زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگټن ډی سی نه نه خپنه باندې اوري د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په سرحدي پوله باندې د خیبر پولیټیکل انتظامیه افغان قامیت لرونکو ته داسې اجازتنامې ورکړې دي چې هغوی د پاسپورت او د ویزې بغیر پاکستان ته سفر کول شي د پاکستان ځنې قبایلی خلکو ته هم داسې اجازتنامه ورکړل شوې دي څوک چې افغانستان ته تګ غواړي او د دې لپاره د راهداري دفتر هم په دغه ځای کې پلانستل شوی زمونږ په سیمه کې خبریال ابراهیم شنواری هم دغه ځای ته ورغلی او د هغه ځینې نیخ پنیغه یو رپورټ را لېږلی
زمرا سره معرفي کړی
خجی نوم محمد نواز خان د ننګرهار ولایت مندري ولسوالۍ
نواز دره ته وایي چې دغه اوس کوم نظام شروع شوی د راهداري څه نظر ته ګورې افغانانو ته پکې څه اسانتیا شته
اسانتیا خو نشته خو بیا هم موږ ته ډېر ښه نظر ګورو باید چې دا ټول افغانان ولې باید چې ټول افغانان ته ورشي دا به ډېر اسانی باید چې دغه ته میلاو شي افغانانو لپاره دا یو ښه کار دی باید چې ټول ته ورکړي شي او ټولې والي
دغه راهداري چې تاسو کله نه لرله نو دلته چې پاکستان ته براتلی څه مشکل وته
موږ له ډېر مشکلو په ګیټ کې به هم ډېر مشکل موږ ته په پېښور کې به چې دوه موږ له ډېر مشکلو اکثریت موږ مخکې دلته کورونه وو نو دلته زره چې کله موږ به مهاجرت باندې لاړو موږ دلته سبقونه وو سکولونه وو ورته موږ تعلیم دلته وو مکمل دلته کې پاتې شو موږ به پېښور ته کله تلو موږ له زیات مشکل وو په ګیټ به راوختم دې کې به موږ له زیات مشکل وو پولیسو ویره به ورشي ویره به مثلا
دغه چې کوم پروژه ده دغه کار ورکولو دې نه مطمئنه چې دا اسانه ده که څنګه
اولس ورځ خو ډېر اسانه وه ورځ په ورځ چې ورځ تېرېږي نو مشکل پکې زیاتېږي اوله کې به ټوکن ورکوه نمبر به کار سړی به کېناست اوس څوک سفارش راځي اول هغو ته ورځي او بیا موږ ته راځي
رحمت الله د زرنام نه اسانتیا خو دا ده چې بس موږ مریضان یا لو پېښور له ځو یا بل ځای له ځو پولیس هم په عذابۍ نیسي موږ سره څه کوم دغه نشته نو او دا چې جوړ کړو بس په دې نم نیسي
مخکې ته څه مشکل و چې دا راهداري کارډ به سره نه و څه مشکل به
بس یا به ماشوم بو ته یا به زنانه وه پوه شوې مدام ځان سره بدله همداسې نه شو تللی بس نیسی دي نو بس بیا په جیل کې 15 ورځې بیا د ګیټ پاس کوي دي چې کوم د غره سنه غیر قانوني
مونږ چې دلته کومو کسانو د حکومتي ذمهوارو کسانو سره خبرې وکړې د هغوی د وینا له مخه په 28 سپتمبر دلته چې کومه د نوملیکنې یا د راهداري دپاره چې کوم پروژه شروع شوې د نادري آفیس سره تر اوسه پورې تقریبا 4.5 سوه افغانان چې دي هغوی تر اوسه پورې د راهدارۍ کارډونه ورکړی شوي دي دغسې تقریبا د 100 خوشه پاکستانیان کوم چې په افغانستان کې یا خو کاروبار لري یا نور وظیفه لري هغوی ته هم دغسې کارډونه ورکړی شوي دي د دغه نوي نظام د معرفي کولو یا خلک د دغه راهداري نظام سره د بلدولو لپاره ځای انتظامي یا په تورخم کې موجود چې د پولیسو انتظامیه کوم چارواکي دي هغوی ځای په ځای د خبرداري لپاره بینر لګولې دي او دا بینر په درې ژبو کې دي په پښتو کې دي په دری کې دي او په اردو کې دي په دغه باندې په واضح توګه د خلکو ته هدایت لیکل شوی دي چې هغوی څنګه کولای شي چې دغه راهداري پاس ترلاسه کړي دلته چې کوم د پولیسو انتظامیه چارواکي دي هغه نه چې موږ پښتنه وکړه چې آیا هغه خلک چې کوم د افغانستان پاکستان داخله دل غواړي هغه یې دغه تر اوسه پورې کوم اعتراض یا شکایت خو نه راغلی نو دوی په وینا تر اوسه پورې داسې شکایت نه دی راغلی په خپل ځل ته چې کوم افغانان موږ تاسو سره خبرې وکړي هغه یې هم لکه څنګه چې تاسو واورید دا یو حق هم بلل دی او تر اوسه پورې د افغانستان حکومت له اړخه هم په رسمي توګه د دغه نوي نظام په حق لبانې کوم اعتراضونه نه راغلي ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیو ریډیو تورخم پوله
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا
ګران اوردونکو تاسو وایي سپ امریکا ډیو ریډیو ته غوږ نن په ټوله نړۍ کې د عدم تشدد ورځ لمانځل کیږي ملګرو ملتونو کال 2001 کې د اکتوبر 2مه نیټه د مهاتما ګاندی د پیدایش سره تړلې او دغه هغه انسان وو چې هغه په نړۍ کې د عدم تشدد اواز پورته کړو د په نږدې ملګرو کې د پښتني سیمې لوی مبارز باچا خان وو د عدم تشدد نړیوال ورځ په مناسبت سره د ډیو ریډیو خبریال مدثر شاه رپورټ راکوي
ملګرو ملتونو ټوله نړۍ کې مخ په زیاتېدونکو تشدد خلاف پوهې پیداول لپاره کال 2001 کې 2 اکتوبر د عدم تشدد نړیواله ورځ وګرځوله کوم چې د دغه فلسفې د بانی مهاتما ګاندی د زیږون ورځ هم ده او د دې نه پس اوس ټوله دنیا کې دغه ورځ مانځل کیږي او په دغه فلسفه خبرې کیږي چې تشدد ټولنه څومره رسته بوتلی شي او عدم تشدد د یو فلاحي ریاست لپاره څومره ضروری دی خو د دغه فلسفې د بانی هیواد یعنی هند او د دت نږدې ملګری باچا خان سیمه یعنی پښتونخوا او پاکستان کې اوس هم تشدد په بلابلو شکلونو موجود دی چې پکې د نور مذهبونو یا مسلکونو جبو او جنس خلاف تشدد زیات واضح ښکاری لکه د ماشومانو د حقونو یو مبارز عمران ټکر چې په دې حق لټي وراډیو توای
اوس هم په دې سیمه کې د څورې راتمشتا د عزت په نوم باندې قتل پکې شته دی دغه شان د ماشومان چې کوم دی هغه باندې په سکولونو کې تشدد کیږي په جماعتونو کې پکې کیږي د جسمانی سزا په شکل کې تیر وختونو کې یا موجوده وختونو کې مونږ ډېر داسې ولیدل چې د ماشومانو بچو سره جنسي تشدد ډېر زیات شوی دی او د دې جسمانی تشدد نه علاوه که مونږ په خپل سیمه کې په خپل ټولنه کې وګورو په زنانه او په ماشومانو باندې نفسیاتي تشدد ډېر زیات دی
زیاتوي د تشدد مخنیوي کې که یو خوا ریاست ناکامه ده چې موثره قانون سازی نه ده کړې نو بل خوا ټولنه مذهبي او سیاسي مشران هم ګرم دي چې د عدم تشدد او یو بل ته د زغم پیدا کول لپاره ځله پوره کردار نه دی ترسره کړی د غرض د باچا خان پونتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر عبدالرحیم مروت وای د دویم نړیوالې جګړې نه پس چې غرب د امنیتي ریاستونو په ځای فلاحي ریاستونو کې بدل شو او د ټولنې ټولو وګړو د برابرۍ مقام اوموندلو نو یو بل ته زغم کې هم اضافه وشوه او وایي وروسته پاتې هیوادونه هم باید دغه فلسفه د عمل په بنیاد خپل کړي
سوشل ویلفیر د هغه کنسپټونه چې راغله په غرب کې راغله بیا په شرق کې راغله خو هغه شرق کې له هغه شانتا ځای لا وده نه ده موندلې لا عدم تشدد چې کوم دی دا د فلسفې په توګه نه دا د یو عمل په توګه په کار دا دی چې په کریکلم کې په نصاب کې شامل شي او چې دا موږ په دغه بنیاد باندې نه نورو چې ګاندي چې کوم چې دی ګاندي چې خود هند دی او هند مثال پاکستان سره خانه دی لا د افغانستان سره خانه دی لا د هندو خو بینن نړۍ د پاره چې د تشدد کم ضرورت ما خیال کې چې مخکې دوره نو
ډاکټر مروت زیاته ځینی خلک په دې نه پوهیږي چې ګینه ادم تشدد د ظلم یا نابرابرۍ خلاف مزاحمت نسو کې ساری بلکې د غفل صفه د پر امن مزاحمت درس ورکي چې بیلګی د غربي هیوادونو د لکونو خلکو د خپلو هیوادونو د ځینو قوانینو خلاف منظم احتجاج دی چې پکې هیڅ قسمه تشدد نه درشوي خو واکداران د خلکو غږ اورېدو باندې مجبوره کړی دي او خلک د خپل خوخي قوانینو منزورولو کې بریالي شوی دي. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیو رادیو پی خبر.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او اوس یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
افغان چارواکي وایي کندوز کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې لږ تر لږه شپېته کسان وژل شوي او څلور سوه او شپږ شپېته نور جوبل شوي دي. بلخوا د طالبانو لخوا د بدخشان په وردج ولسوالۍ د قبضې رپورټونه دي.
پاکستان او هند د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی غونډه کې په یو بل د ترهګرو سره د مرستو تورونه لګولي دي. د پاکستان د خارجه چارو او قومي سلامتیا مشیر سرتاج عزیز نیویارک کې ویلي هند پاکستان کې د ترهګرو مرسته کوي او د دې ثبوتونه یې د ملګرو ملتونو مرستیال سکتر ته ورکړي.
او روس نن شام کې د صدر بشر الاسد مخالفینو په ضد یو ځل بیا په داسې حال کې د جنگي جازونو بمباری کړي چې د امریکې په مشرۍ کې ائتلاف په ماسکو زور راوړي د اسد مخالفینو خلاف د حمله ودروي.
او اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته. افغان چارواکي وایي د ملک شمالي خار کندوز کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې لږ تر لږه شپېته کسان وژل شوي او څلور سبا شپږ شپېته نور ژوبل شوي دي. د جمعې په شپه او نن سهار د خار دننه او ګیر چاپیره انختې روانې وي. صدر اشرف غني د زیارت په ورځ ناوخته اعلان کړو چې افغان امنیتي ځواکونو د درنې جګړې وروسته کندوز بیرته قبضه کړی دی. خو په کندوز کې چارواکي او ځایي خلک وایي ځینې طالب وسلوال اوس هم د خلکو په کورونو او ودانو کې موجود دي او د افغان ځواکونو سره جګړه کوي. اخوا بدخشان ایالت کې چارواکي وایي طالبانو د شپې د جګړې وروسته د وردوج ولسوالۍ قبضه کړې.
او د افغانستان په شرقي سیمه جلال آباد هوایي ډګر د امریکا یو پوځي الوتکه C-130 پریوتې ده چې له عمله یو لس تنان وژل شوي دي. د افغانستان باګرام پوځي مرکز کې د امریکا دفاع چارواکو ویلي دغه الوتکه بیګا نیمه شپه کې پریوتې خو د غورځېدو علت یې نه دی معلوم شوی او په دې لړ کې پلټنې روانې دي. طالبانو دعوه کړې دغه الوتکه دوی راغورځولې.
د پاکستان د طالبانو د مجلسي عسکري ویان عبدالله وزیرستانی مطبوعاتو ته ویلي چې د دوی وسلوالو د شمالي وزیرستان د تخیلو کې د پاکستانی عسکرو باندې حمله کړې ده او څلور عسکر یې وژلي دي. خو دغه خبرونو په ازاره توګه باندې تصدیق نه کیږي او نه پوځ تر اوسه څه ویلي دي. تیره ورځ د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو څانګې ویلي چې دوی شمالي او جنوبي وزیرستان کې په تازه حملو کې 22 طالبان وسلوال وژلي.
پاکستان او هند ملګرو ملتونو عمومي غونډې په مهال یو ځل بیا په یو بل د ترهګرو د ملاتړو تورونه لګولي دي. د پاکستان د وزیر اعظم خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې هند پاکستان کې د ترهګرو سره مالی او د وسلو مرستې کوي او په دې اړه مو ثبوتونه د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون ته ورکړي دي. د یادونې وړ ده چې پرون د هند خارجه وزیر سشما سوراج ویلي وو چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو غونډې په مهال د هند سره شخړې هوارې لپاره څلور نکات وړاندې کړي دي. خو سشما سوراج وایي باید په یوه نقطه خبر وشي او دا چې پاکستان ترهګري پرېږدي او خبرو ته کښېني. د امریکا صدر باراک اوباما د اوریګان په کالج کې شوې پیښه باندې د غوسې څرګندونې کړې دي او غوښتنه یې کړې ده باید امریکا امریکایي ولس په کانګرس زور وروړي د وسلې پاړه قانون پاس کړي او زیاتوي دغه غوښتنه د یو عام ذهن د منلو وړ ده. دا یادونه وړده چې پرون د اورګان ایالت په کمیونټي کالج کې یو شل کلن هلک په کلاس کې د ډزو په وخت لس تنان وجلي او ونور یې جوبل کړي.
روس نن شام کې د صدر بشر الاسد مخالفینو پر ضد یو ځل بیا په داسې حال د جنگي جهازونو بمباري کړې ده چې د امریکې په مشرۍ کې ائتلاف په ماسکو زور راوړی دی. د صدر اسد مخالفینو خلاف د حملې ادروي او دا چې په بمباري کې د صرف د دولت اسلامي تندربه ډلې ځایونه په نښه کړي.
په نایجیریا کې پوځي چارواکي وایي په میډوګوري کې څلور ځانمرګ برید کوونکو د چودنو په وخت څوارلس تنان وجلي دي. یعنی شاهدانو ویلي په برید کوونکو کې دوه ښځې هم شامل دي. د چارواکو له خولې نږدې یو کم څلوېښت تنان په دغه پیښه کې جوبل شوي.
د امریکې سمندري طوفانونو څارنه کوونکي مرکز وایي د واکین په نوم سمندري طوفان د بهاماس کمې آبادۍ سیمو کې سیلابونه راوستي او د دې په زور کې نور هم زیاتوالی روان دی. دغه طوفان دا وخت د شپږ کیلومتره ګینټې په حساب مخ په وړاندې روان دی چې په کې د ګینټې په حساب د هواګانو رفتار 215 کیلومتره دی. د هریکین قامی مرکز وایي د طوفان رفتار کې د زیاتوالي امکان دی او په دوه ورځو کې به د امریکې مشرقي برخو ته راورسیږي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوردونکو تاسو واش اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. د امریکا په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو په هډ کوارټر کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه روانه را. دغه غونډه ته تر اوسه پورې د امریکا صدر بارک اوباما، د روس صدر ولادیمیر پوتن، د ایران صدر او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د هند وزیر اعظم نریندرا مودی، د افغانستان چیف ایگزیکټیو عبدالله عبدالله او نور یو شمیر چارواکو ویناګانې کړې دي. خو د پاکستان او هند ترمنځ پکې هم تودې خبرې روانې دي. د پاکستان د ملګرو ملتونو لپاره چې کوم مستقل سفیر ده ملی آلو دی، هغه ویلي دي چې د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل بان کی مون ته هغه ثبوتونه ورکړي دي چې پکې دا ویل شوي دي چې هند څنګه پاکستان کې د ترهګرو مالی او د وسلو مرستې کوي. خو پرون د هند خارجه وزیر سشما سوراج ویلي چې د ترهګرۍ کې پاکستان ککړ دی او باید د تجویزونو په ځای باندې ترهګري پرېږدي او خبرو ته کښېني. د ډیوه ریډیو خبریاله رابعه پیر په نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د ګاونډي هیوادونو پاکستان او هندوستان پر یو بل د ترهګرۍ د تورونو معامله په دوه اړخیزه کچه د نه هوارولو په نتیجه کې اوس ملګرو ملتونو ته رسېدلې ده او د پاکستان له اړخه قبایلي سیمو بلوچستان او کراچي کې د هندوستان د مداخلت ثبوتونه د ملګرو ملتونو جنرل سکتر بان کی مون ته وړاندې کړي سوي دي. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په ملګرو ملتونو کې خپل د وینا په مهال په سیمه کې د امن لپاره څلور تجویزونه وړاندې کړي وو چې پکې ډزبندي، د طاقت استعمال نه کول، کشمیر غیر فوجي علاقه ګرځول او د سیاچین څخه ځواکونه وستل وو. خو د هند بهرنیو چارو وزیر سشما سوراج ملګرو ملتونو په جنرل اسمبلی کې د وینا په محل د پاکستان د وزیر اعظم دغه څلور سره وړاندیزونه د یو شرط وړاندې کولو سره رد کړي دي.
چار سوترو کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی سوتر کافی ہے، آتنکواد چھوڑیے اور بیٹھ کر بات کریے.
د څلور وړاندیزونو ضرورت نسته، یو تجویز کافی دی. تراګری دی پریږدي او کښېني خبرې دی وکړي. هندوستان د دغه سخت جواب پر عکس العمل کې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په نیویارک خبري غونډې سره د وینا په محل وویل
بالکل هم قابل قبول نه ہے کہ صرف ٹیررزم پہ بات ہوگی.
دا خبره بالکل نه قبل و چې یوازې پر تراګری خبرې کیږي، ولې چې جامع مذاکراتو کې د تراګری په شمول پر ټولو معاملو به خبرې کیږي. او اوس د هند دغه جواب سرګندوي چې دوی د خبرو څخه تښتي. سرتاج عزیز زیاته کړه چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان نماینده ملی هالودی د هندوستان د پاکستان په قبایلي سیمو کراچي او بلوچستان کې د مداخلت ثبوتونه د ملګرو ملتونو جنرل سکتر بان کی مون ته هم وړاندې کړي دي. او د دې نه علاوه 15 نورو هیوادونو مشرانو سره په پاکستان کې د هندوستان د مداخلت دغه معامله شریکه کړې سوې ده. او دغه شان دغه معامله چې ضرورت یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د هواروي وو ملګرو ملتونو ته رسېدلې ده، چې څه څېړونکي یې ډېر اهم ګرځوي. او لیفټنټ جنرل ریټائرډ طلعت مسعود په دې اړه وایي
اب کې پاکستان نے یہ بڑا اچھا کیا ہے کہ شواہد کے ساتھ اپنے جو بھی اس کی
الزامات ہیں یا جو بھی اس کی پوزیشن ہے اس کو بہتر طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے.
پاکستان دیسل ډیر شکړی دی چې د سپوتونو په ذریعہ خپل تورونه په شو توګه د وړاندې کولو هڅه کوي چې تر ډیر حد پورې کامیاب سوی هم دی. اوس قتل دادی چې په نړیواله کچه د دې عکس العمل مخې ته راځي، خو بل پلو ته څه څېړونکي د ګاونډي هیوادونو دغه معاملې په دوه اړخیزه کچه هوارولو باور لري. او مشر جرنالیسټ طاهر خان وایي پاکستان غواړي چې د تراګرۍ او د کشمیر په شمول پر ټولو چارو په کال 2008 کې کېدونکي د ممبئی چاودنو وروسته اترېدونکي جامع مذاکرات بیرته پیل کړي سي. خو د هندوستان وینا ده چې د ممبئی چاودنو تورن تنن چې د دوی د وینا تر مخه په پاکستان کې موجود دي، ته د سزا ورکولو او د تراګرۍ په ضد د کوټلي ګامونو پورته کولو څخه وړاندې د کشمیر په شمول پر هیڅ معاملې خبرې نسي کېدی. د هندوستان د دغه غوښتنو او د پاکستان د کشمیر د مشرانو سره د لیدنو د پرېکړو په نتیجه کې د دواړو هیوادونو د قومي سلامتیا د سلاکارو ترمنځ په تېر جولای کې کېدونکې خبرې هم ودرول سوې وې. اوس د څېړونکو وینا ده چې د خبرو پر ځای د دواړو هیوادونو سخت دریځ نه یوازې د پاکستان او هندوستان ترمنځ اړیکو بلکې د سیمې نورو هیوادونو د امن لپاره هم زیانمن کېدای سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو نه اورئ. د خیبر پښتونخوا حکومت په بلدیاتی نظام کې ترمیم کړی دی چې قانون جوړ شوی دی چې پکې ویل شوی دی کچاري ځلی ناظمان بجټ منظورولو کې ناکام شول نو هغې به د خپلو څوکو نه لرې کولی شي. خو دې باندې د عوامي نېشنل ګوند او ځینې مخالف سیاسي ګوندونو لخوا سخت رد عمل مخې ته راغلی دی او د مردان ضلعي ناظم حمایت الله مایار د دغه فیصلې سخته غندنه کړې ده. نور حال په دې حقله باندې د پېښور نه زموږ خبریال اسلام الدین راکوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا نه د مقامی حکومتونو قانون یا لوکل ګورنمنت ایکټ کې 13 ورځ کړي بدلونونو د ایالت ضلع او تحصیل ناظمان سخت فکرمن کړي دي او په دغه بدلونونو یې سخت غبرګون ښودلې دي. د نوي بدلون د لاندې د ضلع او تحصیل ناظمانو لپاره د خپلو کونسلونو سالانه بجټ پاس کول لازمي کړای شوی دي او کچري یو ضلع او یا تحصیل ناظم بجټ پاس کولو کې ناکام شول نو د دغه ضلع او یا تحصیل کونسل 40% غړي د خپل کونسل غونډه رابلل شي او دغه غونډه کې به د ضلع او یا تحصیل ناظم نه د اعتماد وټ غستلو غوښتنه کوي او کچری ناظم د اعتماد وټ او یا د کونسل د ننه 50% وټ وانه غستلو نو هغه به د خپل څوکۍ نه لري کولای شي. د مردان ضلع ناظم حمایت الله مایار د دې نوې بدلونونو په حق لوای
خیال یو د کونسل اختیار دی دا سیکشن 18 د لاندې د بجټ پاس کړي. د ضلع ناظم صرف بجټ پریزنت کوي، هغه صرف بجټ پیش کوي هاوس ته، نور بیا د کونسل کار دی چې هغه بجټ پاس کوي او کنه پاس کوي. او هغه کې دا غي ټول ذمہ دار دي کوم نه ټول ممبران د کونسل دي چې هغه څومره تعداد دی هغه ټول دي ذمہ دار دي چې هغه بجټ پاس کوي یا پاس نه کوي. دا خو عجیب غونډې خبره وایي چې کوم د کونسل کار دی په هغه باندې د ضلع ناظم نه لکیږي او یا د خلاف دغه د اعتماد ګرځول کیږي. دا یو ډیر خیر جمهور بیا خدا شي وي چې صوبایي حکومت کې صوبایي وزیر اعلی بجټ پاس نکی صوبائی اسمبلی په بکار دی بیا وزیر اعلی نه حلش او په قومي کې وزیر اعظم پاس نکی په بکار دی بیا وزیر اعظم نه حلش. دا خدای هم په کار دی سره په یو ځای کې دا نه دی په کار دا قانون دا قانون بیا دا ټاپ ټو باټم او باټم ټو ټاپ بیا په کار دی هر دغه دا قانون دا شوی
دی. نوې بدلون د یو شمیر ضلعو او تحصیل ناظمان فکرمن کړي دي چرته چې دوا درې او یاد د دین زیات ګوندونه په ګډه یو د اتحادي حکومتونو جوړ کړي دي. دغه کې مردان، چارسدا، ملکن، سوات، شانګلا، بونیر، چترال، کوهاټ، ایبټ آباد، تور مانسهرا او لکی مروت هغه ضلع دي چرته چې اتحادی حکومتونه جوړ شوی دي او د ضلعو کې که یو ګوند هم د بل نه خپه او یا جدا شو نو ضلع ناظم لپاره مشکل جوړولی شي. څو ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا تعلیم وزیر اتیب خان ډیوه ریډیو سره یو مرکه کې د دې نوي بدلون په حق لدا ویلي وو چې کوم ناظم بجټ خپل کونسل نه نشي پاس کولی نو هغه بیا ضلع ناظم څنګه پاتې کیدلی شي.
سفر خبره ایگزیکٹلی چې ماته خو لکه د لوکل ګورنمنت ایکټ چې دی نو پوره ډیټیل کې خو ما نه دی سټڈی کړی
خدا سے الگ عزت اس سے ہو رہا کوما چ فرض کا یو سڑی دا ڈسٹرکٹ کونسل نہ اسمبلی نہ بل نشی پاس کولی ویٹمن چ غسر میجورٹی نشتا مطلب بجٹ نشی پاس کولن دے مطلب دے چ غسر میجورٹی نشتا نو چ غسر میجورٹی نشتا نو غسر بیا دا اختیار نہ دی پگار چ دے بیا فردر پاتی سنگ نو کانفیڈنس ہوتا دے کنا
د سرچینو تر مخه د ایالت اعلی وزیر پرویز خټک په بٹ آباد او مانسیرا کې د خپل ګوند تحریک انصاف ضلع حکومت نه جوړېدلو او دغه تل د تحریک انصاف ځنی ضلع کونسل غړو بے وپای باندې سخت خفه دي او هغه به د هڅه کوي چې ډومبې د دې دوه ضلعو ناظمان د دې بدلون په لار خپل څوکو نه لري کړي. ولی سیډونکو وایي دا بدلون به په تور غر کې د تحریک انصاف کوهاټ کې د جی یو آی او لکی مروت کې د پیپلز پارټۍ لپاره هم خطر جوړېدلی شي چرته چې د ضلع ناظمان په ډېره کم شمېر سره کامیاب شوي دي. اسلام الدین ساجد او ایس اف امریکا ڈیو ریڈیو پہ خبر.
گرانو اردن کو تاسو وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو تا غوگی دا پاکستان کی دا نیشنل ایکشن پلان دا لاندے پوزی عدالتوں تا دا اختیار وکڑی شوی ری چې کوم خلق په مختلفو جرمونو کې ککړ وي هغه ته د پانسه سزا ورول شي. په دغه کې یو طاهر شاه نومیتن هم دی چې ورته سزا ورول شوی ورخو د پاکستان سپریم کورټ ته ورکړ شوی. یو خاص کې ویل شوی دی چې د عمر کم دی باید ته سزا ورنکړي شي. سپریم کورٹ ورته دغه درخواست کوم دی هغه منل لري منظوري ورکړی دی. د ډیو ریډیو خبريال پر ولایت شاه پر رپورٹ راکوي.
که هم د پاکستان ستره محکمې د پارلمان لخوا منظور کړی شوی یو وشتم آئینی بدلون د لاندې جوړ فوزی عدالتونه آئینی او قانوني ګرځولې دي، خو ورسره ستره محکمه د دغه فوزی عدالتونو د فیصلو په ضد بیا کتنې اختیارات هم استعمالوي. او نن د سپریم کورټ دوه کسیزه بنچ یو فوزی عدالت لخوا د قتل په جرم باندې تورن یو تن ته اورول شوی د مرګ په سزا باندې عمل درآمد او درولو حکم جاری کړی دی. دا احکامات د سپریم کورټ جسټس اعجاز افضل په مشرۍ کې دوه کسیزه بنچ د قتل په جرم باندې تورن یو مجرم طاهر شاه په خواص باندې جاری کړی دی. چاته چې یو فوجي عدالت د یو وکیل د قتل په تور د مرګ سزا اورولې ده. دا اورېدنې په موقع د دفاع وکیل خالد رانجه د عدالت پر وړاندې دلایل پورته کړل چې د دره موکل خلاف په فوزي عدالت کې مقدمه په شفافو بنیادونو نه ده چلېدلې، او دوی د دې فیصلې خلاف اپیل کول غواړي ځکه عدالت ته په دې سزا باندې د عمل درآمد او درولو احکامات جاری کړي. د دفاع وکیل زیاته کړه چې د دره موکل عمر 18 کال دی او دته دا پته نشته چې د خلاف دا مقدمه په کوم فوزي عدالت کې چلېدلې ده. اول ته د دفاع چا کړي وا د دې دلایل وروسته دوه کسیزه بنچ د فوزي عدالت په فیصله باندې عمل درآمد نه کولو احکامات جاری کړي دي. او عدالت په خپل حکم کې دا هم په ګوته کړی ده چې ملزم صابر شاه د خپل پانسې د فیصلې خلاف اړوند عدالت کې اپیل کولی شي. د پاکستان د حکومت لخوا پانسې په سزا باندې لګیدلې عارضي پابندي او چتولو وروسته تر اوسه پورې په ملک کې د یو نیم سو نه زیات د مرګ سزا یافته قیدیان تیزند کړي شوي دي. دغه شان د ترهګرۍ د کیسونو په تیزۍ سره اورېدنې لپاره جوړ فوزي عدالتونو هم وخت په وخت یو شمېر ترهګرو ته پانسه او نور سخت سزاګانې اورولې دي. د کوم پخلی چې د فوج تعلقات یا ما څنګه آی اس پی آر کوي، خو د عامو اړیکو څنګه دا نه پډاګه کوي چې دا سزاګانې د ملک په مختلفو صوبو کې جوړ نه فوزي عدالتونو کې کم عدالت اورولې دي. او هم دا هغه نقطه یا اعتراض دي کوم چې د فوزي عدالتونو نه سزا یافته مجرمانو وکیلان د ملک په اعلی عدالتونو کې روچتوي، او دوی د ریس خپلوي چې فوزي عدالتونو کې ملزمانو ته د دفاع کولو خپل آئینی او قانوني حق نه ورکول کی. د سپریم کورټ پر وړاندې فوزی عدالت د فیصلې خلاف نن پیښ شوې د دفاع وکیل خالد رانجا ویل چې باید فوزی عدالتونو ته یو ملزم ته د خپل صفایي کولو پوره موقع ورکول پکار دي.
اپنا رویہ اپنا خود سنگین ہوتا ہے، لیکن ملٹری کورٹ کو چاہیے کہ جو بھی پروسیجرل ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کرے، اور دیز نو ہارم ٹو بی ٹائیڈ ٹو سمبڈی جس نے
دے وای چې د منصفانه او بهطرف عدالتي کاروایه تقاضا ده چې فوزی عدالت یو ملزم ته د مرګ یا بل یو سنگین سزا اورول نه لواندي دغه ملزم ته د خپل دفاع او صفایي پوره موقع ورکړي. ښکارا دی وی چې د نړوان د هم اسلام آباد او پیښور های کورټ د فوزی عدالتونو لخوا اورول شوی سزاګانو په خلاف درخواستونو باندې په دغه سزاګانو عمل درآمد نه کول احکامات جاری کړي دي. د فوزی عدالتونو لخوا چې سمره تر هغه تر مرګ سزاګانی اورول شوی دي، په دې کې لا تر اوسه پورې یو تن هم نه دي تیزند کړي شوی. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دے زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنی غباندی اوری. د پاکستان په خوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو په وژنه کې یو مرکزی شاهد او گواه چې د امریکای سره تعلق لري او خبریال هم دے مارک سیگل د نوموړی په مقدمه کې خپل بیان په امریکایي سفارت کې په اسلام آباد کې ریکارډ کړی دی. نوموړي په خپل دغه بیان کې ویلي دي چې بینظیر بھٹو ورته ویلي وو چې د هغه وخت پوځي ډکټیټر پرویز مشرف لخوا ورته د یری ډک ټلیفون راغلی وو چې په هغې کې هغې ته دړکې ورکړل شوې وې. په دې حق باندې نور په خپل بیان کې مارک سیگل څه ویلي دي نور حال پی د اسلام آباد نظمنګ خبريال اورنګزیب خان راکبي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو وژنې په مقدمه کې مهم گواه او امریکایي صحافي مارک سیگل ویلي دي چې د وژنې په حق له دوی سره څومره معلومات وو هغه یې عدالت سره شریک کړی دي او دا اوس د پاکستان عدالت ذمہواری ده چې انصاف وکړي. پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو وژنې په مقدمه کې تیره شپه یو خصوصي عدالت امریکایي صحافي مارک سیگل بیان د ویډیو لینک له ذریعې اغسته دی. په بیان کې امریکایي صحافي ویلي دي کال 2009 بینظیر بھٹو دوی ته ویلي وو چې هغه وخت پوځي صدر پرویز مشرف د بینظیر پاکستان ته راتګ او د اغوی حفاظت پرویز مشرف سره خپل تعلقاتو په شرط تړلی وو. او کله اکتوبر 18 نیټه کال 2009 بینظیر بھٹو کراچۍ ته ورسېده نو هغه وخت هم د دوی د سیکورټی ځای تنظیم نه و شوی. په دې ورځ بینظیر بھٹو باندې بریدونه هم شوي وو خو دوی پکې بچ شوي وو. البته یو نیم سل نه زیات خلک د 14 چې ورته اوس کارساز سانحه ویلې کېږي وژل شوي وو. دې بمی 14 نه پس بینظیر بھٹو امریکایي صحافي مارک سیگل ته یو ایمیل لیږلی وو او ویلي وو د دوی ژوند ته خطر دی او مکمل سیکورټی ورته نه ده ورکړی شوی او که هر څه نقصان ورته وشو نو ذمہوار به پرویز مشرف وي. امریکا کې یو شخصي ټلویزیون سره خبرو په وخت مارک سیگل ویلي دي پاکستان کې سیکورټی یرو له وجې بیان ورکولو دپاره نه شوتلی ځکه یې د ویډیو لینک له ذریعې بیان ورکړی دی او څه ورته معلوم وو عدالت سره شریک کړی دی او اوس د پاکستان عدالت کار دی انصاف وکړي.
When I was with Ms. Bhutto in Washington and she received a phone call from General Musharraf which she characterized to me as threatening, we talked about the email she sent me which said if anything happened to her that I should hold Musharraf responsible and those were two of the things we talked about. But the court has to judge. I just told what I knew and hopefully there'll be justice.
دوی وی بینظیر بھٹو ایمیل کې دوی ته ویلی وو ک هر څه نقصان ورته ورسېدو نو ذمہوار به پرویز مشرف وي او ما ته څه معلومات وو ما بیان کړی دي. دا ورنه د میاشتې 15 منټې پورې ځنډول شوې ده. بینظیر بھٹو کال 2009 دسمبر 20 منټې راولپنډي خار یو انتخابي جلسې نه پس د ډزو او ځنوژن کې بریټ په نتیجه وژل شوې و او وخت د پرویز مشرف پوزي حکومت د دې ذمہواری کلدم طالبانو وژل شوې مشر بیت الله مسعود باندې اچولې و خو بیت الله مسعود د دې منلو نه انکار کړی وو. او وخت نه د وژنې په تور 15 تنن حکومت په بندیخانه کې ساتلې دي خو تر اوسه په دې حق لا څه فیصله نه ده شوې. پخوانی پوځي صدر پرویز مشرف باندې بینظیر بھٹو نه علاوه د بلوچستان پخوانی گورنر نواب اکبر بوګټي او لال مسجد عبدالرشید غازی د وژن مقدمه هم روانې دي. اورنګزیب خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
دا یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را اے خدایا پوها را
پختو ڈراما
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې
وړاندې کوونکی
محمد مونی
لیکونکی
نور البشر نوی
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. روس نن ما نن شام کې د صدر بشار الاسد مخالفینو پر ضد یو ځل بیا په داسې حال د جنگي جهازونو بمباری کړې ده چې د امریکې په مشرۍ کې ائتلاف په ماسکو زور راوړی دی. د صدر اسد مخالفینو خلاف ته هم ادروي او دا چې په بمباری کې د صرف د دولت اسلامي تندروه ډلې ځایونه په نښه کړي. نور حال په د وایس اف امریکا په ریپورت کې تاسو ته زمونږ همکار شعیبزاده وړاندې کوي.
د روس صدر ولادیمیر پوتین با نن د جمعې په ورځ په پیرس کې د فرانس صدر فرانسوا اولاند سره ملاقات کوي او ورسره به د شام په لانجا خبرې اترې کوي، چرته چې د روس لخوا شروع شوي هوایي بریدونو باندې امریکا اندېښنې ښودلي. روس بیا ویلي چې نن د جمعې په ورځ یې په شام کې د اسلامیک سټیټ ډلې پر ضد بریدونه جاري ساتلي، خو امریکا بیا په روس تور لګوي چې دغه بریدونه د شام صدر بشار الاسد حکومت د ملا مضبوطولو لپاره کوي. امریکا په شام کې بیا د اسلامیک سټیټ تندروه ډلې پر ضد د روس سره په ګډه کار کولو باندې خوښي ښودلې ده، خو د روس طریقه کار بیا د امریکا لپاره د پریشانۍ وړ دی.
I would recall that we always were saying that we are going to fight ISIL and other terrorist groups.
Da rus kharija wazir Sergey Lavrov 13 raz waili ka yotan khkari da trahgar pashan karuna da trahgaru kai garzedal aw jagra da trahgaru pashan kai no dagatan bya trahgar de zabakh pa khabar bya takrar kam che mung bya bya khade da چې موږ به د اسلامیک سټیټ تندروه ډلې او نورو ترهګرو ډلو پر ضد جګړه کوو. زمونږ هم هغه حیثیت دی کوم چې د امریکایانو دی. په شام او عراق کې د داعش پر ضد جوړ ائتلاف کمانډ تل دا ویلي چې دوی د داعش النصره او نورو ترهګرو اهداف په نښه کوي. همدغه حالت زمونږ هم دی. موږ هم د ائتلاف په سترګه د هر څه ته ګورو، خو روس او امریکا بیا د ماسکو په انداز اختلاف لري. پینټاګان ویلي چې د امریکا او روس پوځي مشرانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي چې څنګه دوی په یو بل باندې ډزې ونه کړي، ځکه دغه دواړه هیوادونه په شام کې هوایي کمپاینونه چلوي. تیر ورځ د روس جټ جازونو په شام کې د خود سره اسلامي ریاست یا اسلامیک سټیټ وسلوالو سره سره د ځنو سارونکو په وینا هغه جنګیالي هم په نښه کړي چې د امریکا مرستې ورسره دي.
If we can take steps to avoid miscalculation, misjudgment, to avoid some sort of accident happening in the skies, we are going to at least engage in that conversation right now with the Russians, and we'll see where
that goes. The Pentagon Peter Cook wai mung das gamuna agaste shu chi war sara da galtiano gunjayish kamigi aw ya war sara da hadiso makhani wal kigi numung ba da rus sara khama kha da gashan hamkari kaw aw gur ba chi da har sa chartazi da de da matlab na de chi mung ba dui da se prig du rus chi taro sa sakri mung pre andekhne aw pukhtani raport ta kadi di da rus ta difa wazir bi awili chi pauzi da daish waslawale dale da darzun na sewa ahdaf بنه خکړی چې پکې د دوی کمان سنټر او د وسلې ډیپوان هم پنه خښوې دي. خو د شام مخالفه ډلو ائتلاف ویلي چې د روس لخوا شوی بمباری کې شپږ دیرش ولسی وګړي چې پکې ماشومان هم دي وجل شوی دي. د روس صدر ولادیمیر پوتین بیا دغه ریپورټونه رد کړي، خو د دواړو خواو شوو دغه داوو د آزادو سرچینو نه پخله نکېږي. د امریکا سپینې ماڼۍ ویان جاش آرنز بیا ویلي چې تر دې دمه د دې ریپورټونو پخله نشي کولای چې په شام کې ایرانی عسكر په ځمکه موجود دي او یا د ځمکني عملیاتو لپاره تیاری نیسی. خو د هغه په وینا کې دغه ریپورټونه رښتیا وي، نو دا خبره به رښتیا کیږي چې د روس دغه پوځي عملیاتو په شام کې حالت نور هم بدحالی ته بوتلو. د لبنان دوه ذریعو رایټرز خبری ادارې ته ویلي چې په سوونو ایرانی عسكر چې وس وس شام ته راغلي دي، په ډیر زر په شام کې د صدر اسد حکومتي عسکرو او د لبنان حزب الله ډلې سره شامل شي. د دې نه وړاندې ایران د شام جګړې لپاره خپل پوځي سلاکاران لیږلي وو. تیر ورځ د پینټاګان په یو خبری کانفرنس کې ویان کرنل سټیو وان د دې خبرې پخلی خوونکو چې ایرانی عسکر شام ته اوختي دي. خدای ومنله چې دا خبره زموږ لپاره د حیرانتیا نه ده چې ایرانیان دغلته موجود دي، ځکه چې د ایران خارجه وزارت په شام کې د روس هوایي بریدونو ملاتړ کړی دی.
گران اور دلکتا صوبہ سب امریکہ ڈیو ریڈیو تا گو جی دا ڈیو ریڈیو دا خبرون لاروان دی 15 منٹ خبرون گ نور بھی خود دے ورست با پریس کانفرنس پروگرام وی کور ب بی وی دا ڈیو ریڈیو ہمکار بیروس خان او نن بمگا دا پاکستان او چین ترمن دا چکملو اقتصادی لار جوڑی گی پ ہغی بانے ب بیا یوزل چھڑن کارانو خبر اتری کو ساس پ زینون کی ب ضرور دا پختنی وی چھ دغه کاشغر نوال گوادر پورے کملار وا او پ ہغی بانے سورز پورے سیاسی پاٹو مشرانو غگرا پور تکو اس ولی غلی دی دا وقت سر روان دی دا پردے پشا باندے سکی گی تو دغه پروگرام کے بدر تمل بانا دا پختنو جواب نوی دا ڈیو ریڈیو دا خبرونی لاروان دی زمون سره